السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو دا خبرونه پیلوو چې یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګه سبا ته امنیتي مسؤلان استجوابوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوله. په پیل کې له جانقه الکوزي نه خبرونه اورئ.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او یمني چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل افغان سرتېري نن سهار 8 بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
د وانت کې تقریبا 15 بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړل. یو څه پوستې د 2 بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. اخلي هغې نه نو ډېرې پرې تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر خدمتشینه کړې ده.
جنرال زیایی زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولي دي. د امنیه قمندان په وینا په جګړه کې افغان سرتېرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو په دې اړه یې ارقام په ډاګه نه کړل. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیتي حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده، 10 تنه وسلوال طالبان او 3 سیمه ییز پولیس وژل شوي. د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خواجهغار ولسوالۍ د تاش کوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه. ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی، خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو په شا تمبول شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکي ادارې یا سیګار وایي په کابل کې د امریکا په مرسته د برېښنا د جوړو شوو خرابو تاسیساتو له امله ممکن 35 میلیونه ډالره په اوبو لاهو شي. د دې ادارې مشر جان سپکو په یو راپور کې ویلي د کابل د ترخیلو د برېښنا په تاسیساتو زیات لګښت شوی، د قراردادیانو د بې کیفیته کارونو او افغان حکومت ته د سپارلو د ځنډ له امله لګښتونه پورته شوي دي. دا تاسیسات په 2010 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوي وو. جان سپکو وایي اندېښمن ده چې افغان حکومت حتی په عاجلو وختونو او د برېښنا د سخت کمښت او اړتیا پر مهال هم د ترخیلو د برېښنا له تاسیساتو څخه کار نه دی اخیستی او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې 35 میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي او یا هم ممکن ګټه ورڅخه وانخیستله شي. خو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې کارکوونکی لاري سمپلر د ترخیلو د برېښنا له پروژې څخه دفاع کوي او وایي دا یوه بریالۍ پروژه ده او په تېر ژمي کې چې د کابل په شمال کې د واورو د ښویدو له امله وارداتي برېښنا بنده شوې وه، کابل ښاریانو ته یې له 6000 میګاواټو زیاته برېښنا ورکړې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې 8 تنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو په مهال وژلي او دغه راز د یو بهرني په ګډون یې 15 تنه نیولي دي. د کندهار د امنیت آمر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولي چې خلک یې وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی. ښاغلی اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
9 نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي، 15 نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، 1 نفر مشکوک نیول شوي دي، 43 حلقې مختلف النوع مینونه کشف او خنثی شوي دي، 14 خښتې د باروت نیول شوي دي.
چارواکي وایي نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په 14مه حوزه کې نیول شوی تر اوسه څه نه دي ویلي. که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوې، خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په 10 ګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. یمنی چارواکي وایي د بي پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر 9 ته ورسېده. یو سیمه ییز چارواکی چې د نامه له خودو لیډره کړې وایي بي پیلوټ الوتکې نن د یمن د جنوبي ولایت شبوه په رفاه د خارګوټي کې یو موټر پرخه کړ او 15 تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شول. د پنجشنبې په ورځ د بي پیلوټ الوتکې په ورته حمله کې د جنوب ختیځ ولایت حضرموت په مرکز مکاله ښار کې چې د القاعده وسلوالو په واک کې ده د دې شبکې یو پوځي کمپ کې یو موټر پنخه شوی و او د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر پکې هم وژل شوی و. د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیان یې وژلي دي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهمه ستره ډلهیزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تیر کال د سوریې په ختیځ کې د سني مسلمانانو د شایطت قوم په سلګونو ملکیان په ډلهیز ډول وژلي وه. د اسلامي دولت وسلوال د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره یې جګړې دوام لري. په کوباني ښار کې کوردي ځواکونو د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د هوایي ځواکو ملاتړ د اسلامي دولت وسلوال چې څلور میاشتې د ښار محاصره کړی و په شا تمبولي ول. د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ ښار خزاقیه باندې یرغل وکړ او له حکومتي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته یې د ښار ځینې برخې ونیولې. دا ښار د کوردي جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تقسیم شوی دی. راپورونه وایي یو حمله کوونکی چې اسلامي بیرغ ورسره ده نن یې د فرانسې په ختیځ کې د غاز یوې فابریکه کې یو تن ووژه او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. مشکوک حمله کوونکی فابریکې ته داخل شو او یو شمېر وړې چاودنې وکړې. فابریکې ته نږدې د یو تن مړی چې سر یې پرې شوی هم موندل شوی دی. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو څارنې په اعمالو یې انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقونو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټوله امریکا کې وسلې پراخې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخبارات په یو مخیز ډول مشکوک تروریستان شکنجه کوي او په نورو هېوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو له لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقونو په اړه کلنی راپور خپور کړي، چین هم په سبا خپل راپور خپروي. د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادونو کې د 40 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هېواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادیې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې 40,000 ډېره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هېوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د مسلې په اړه په بروکسل کې له 7 خبرو وروسته ویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړه او نهایي کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل دا ډېر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅکله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. او وروسته خبر دا چې په اروپایي اتحادیه کې د جرمني کمشنر وایي که چیرې آتن او مشران یې په راتلونکو 15 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي، له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي. گوینتر اویتینګر چې په اروپایي اتحادیه کې د ډیجیټل اقتصاد او ټولنې د چارو کمشنر دی نن د جرمني راډیو ته وویل د یونان وتل زموږ هدف نه دی، خو که په راتلونکو 15 ورځو کې کوم حل رامنځته نه شي بله چاره به نه وي. اویتینګر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړ. دا هېواد باید د یورو ساحې څخه د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد د اروپایي ډلې د جون د 28مې غونډې مخکې د پورونو یوه غوڅه معامله وکړي. اروپایي اتحادیه او اروپایي بانک یونان ته د 1.2 میلیارد یورو بانکي ضمانت ورکول رد کړل. د دې پیسو د خوشې کولو لپاره د جون 10مه نېټه ټاکل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې پته یې د ازادي راډیو .com. په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو ولسي جرګه اندېښمنه کړې.
داخله وزیر ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی دریځ جوابي غونډې سره وبه چې ترڅو دغه سوالاتو سوالونو ته ځواب ووایي.
وسلوالو د نورستان وانټ وایګل ولسوالي نیولې او هلته یې زیانونه اړولې.
مخالفینو ویل چې د کلی سوځولي دي، کلینیک مې سوځولې ده چې د ولسوالي طرف نږدې ساحه کې پراته وو.
په یو راپور کې اوري چې په تورخم کې اداري فساد زیات شوی.
په دې څلور میاشتو کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود د 2 کسانو 8 کسه یو ګروپي شکل باندې تغییر او تبدیل دی. دا خپله کارندوی دی چې دلته هلته فساد شي.
افغان دولت وایي د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ډېرې پرمختللې.
د الکترونیکي تذکرې لومړی فیز چې موږ پایلټ فیز هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په دغه هیواد کې له بشري حقونو پر سرغړونې اندېښنه ښوولې.
نو تشدد دلته ډیر زیات دی، ادارې کوي، خلک دا خلک غوا کوي، تشدد پکې، پیسې ځنې اخی، پولیس یې کوي، زموږ په سکولانو کې ډیر زیات تشدد کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا د غرض د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ولسی جرګه سبا شنبه ته امنیتي مسؤولان استجوابوي. د دغې جرګې اداري هیئت وایي د امنیتي مسؤولانو د غوښتلو اساسي هدف د خرابیدونکي وضعیت په اړه د چارواکو ځواب ویل دي، خو حکومت وایي سږکال ځکه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوې چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې یوازې دي، او د دې ترڅنګ وسلوالو مخالفانو هم د تیرو کلونو په نسبت خپلې جګړې زیاتې کړې دي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
د هیواد ناوړه امنیتي وضعیت او په حکومت کې دننه شته ستونزو ولسی جرګه اړ کړه څو امنیتي چارواکي د ځواب ویلو لپاره عمومي غونډې ته راوغواړي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس به د شنبې ورځې عمومي غونډې ته راوبلل سي. ښاغلی عرفان وړاندې په دې اړه وویل:
افغانستان په ساده کوم پرمختګ چې د مخالفینو د خوا په مختلفو ولایتونو مختلف ولسوالیو باندې کې او همدارنګه داخله وزارت او د امنیت ریاست کوم مقررګان چې شوی زه په حق له همدارنګه د الکترونیکی تذکرې د ویش په حق د درې سلو موضوعګان و چې متخصص رئیسان کمیته فیصله وکړه چې د راتلونکي هفته یعنی سبا شنبه ته د داخله وزیر د ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی درېش چې استجوابي غونډه تر وبه چې تاسو د سوالاتو سوالونو ته ځواب وایئ.
نوموړي د غرض ویل چې ولسی جرګه په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د هیواد د ملي مسایلو په اړه یو طرحه جوړه او حکومت ته وسپاري څو په اړه اقدامات وکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي مسؤلانو د استجوابولو پریکړه کړې چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو سیمو کې حمله تیز کړي، چې یو بیلګه د افغانستان پر ملي شورا د وسلوالو د دوشنبه ورځې ډلې ته حمله وه. د غرض په تر ټولو تازه مورد کې وسلوال طالبان وتوانېدل د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ هم په خپل ولکه کې راولي. د افغانستان حکومت هم د جګړو زیاتېدل تاییدوي او یو لامل یې دا بولي چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په ډګر کې د بهرنۍ ځواکونو مرسته له ځانه سره نه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه هم دا وړتیا لري چې د وسلوالو حملې شنډې او د مخالفینو په وړاندې په ښه توګه وجنګېږي.
فصل جنگ است، ما هر سال در تابستان با موج
شغله صدیقی وای د جګړې فصل دی او موږ هر کال پوره کې د توریستي حملو له څپو سره مخامخ یو. خو سش کال یو توپیر دا دی چې موږ د یو لک څو زر هغه ځواکونو ځای نیولې چې ډیر مجهز و او مجهز په هغه امکاناتو چې په خپل اختیار کې لرو د هیواد ساتنه کوو،
از وطن خود دفاع میکنیم.
په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو لپاره یو ستر ازمایښت بلل کېږي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه غرضی خواخوږی وایي افغان ځواکونه ځکه سږ کال له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې ناټو ورته لازم تجهیزات نه دي برابر کړي او دولت د هوایي ځواک له اړخه هم جدي ستونزې لري. ښاغلی خواخوږی وایي چې که نړیوال د افغان حکومت دغه اړتیاوې په پام کې ونیسي نو افغان ځواکونه به د ښو پرمختګونو فرصت ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسی جرګه سبا امنیتي مسؤلان استجوابوي. دغه جرګې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان ناامنۍ سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او له افغان ځواکونو څخه د ناټو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. د پوځي چارو کارپوه حایګل سلیمان خیل وایي په افغانستان کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سلمل د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه له شغلي سلیمان خیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه د دغو ناامنیو د عواملو په حق له پوښتنه کړې.
دبا په نظر ما په شخصي نظر خو وضعیت دا نه تنها دا چې په افغانستان کې دا وضعیت جدي خراب شوې ده، دا وضعیت په دې سیمه کې هم خراب شوې ده. دا په د داعش را څرګندېدل په جهان کې دا هم یو جهانی پروسه ده، نړیواله پروسه ده چې دا منځ راغلې ده. او افغانستان کې د پخوانه هم جنگونه زیات وو او طالبان هم کوشش کوي چې د سولې په مذاکراتو کې امتیازات په لاس راوړي. نو دا ټول عوامل سره یو ځای شول په افغانستان کې او په خصوصا په شمال کې د امنیتي وضعیت خراب شو.
بله، یعنی تاسو فکر کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د جګړې سره دا د دې لامل سوچ بل اخر په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خوا
بل بالکل سل په سلو کې دا غطان طالبان او داعش او دا سره مرز شول سره یو ځای شول او دا وضعیت په افغانستان کې خراب کړ. افغانستان کې هم د ناتو قوتونو هم د افغانستان وتلې وو او ملکی بخش کې دوی اوس کار کوي، صرف په امنیتي سکتور ته دوی د تعلیم تربیه په بخش کې کار کوي.
دقیقاً سلیمان خیل صاحب غواړم پر دې موضوع باندې پوښتنه ولرم چې ناتو په دې وروستي کې اعلان وکړ چې دوی غواړي د 2014 یا 2015 کال وروسته هم دوی خپل ماموریت په ملکی شکل مخته یوسي. نو سش کال خو تاسو وضعیت وینئ چې افغان ځواکونه له ډېرو مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د هوایي ځواکونو د نه درلودو له اړخه. نو که دوی د خپل ماموریت په ملکی شکل سره مخته بیایي او افغان ځواکونه داسې یوازې پرېږدي د جنګ په میدان کې، نو د دې عواقب تاسو څه وینئ چې بالاخره د افغانستان
چه داغ پرون اول اوراش په بروکسل کې د غونډه د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه شوی وه. دا د افغانستان بخصوص د افغانستان لپاره ډېره پر اهمیته غونډه وه، ځکه چې په افغانستان کې وضع د امنیتي موږ تاسو وینو چې خرابه ده. او زه امیدوار یم چې ناتو قوتونه بخصوص امریکا دې ته اوس متحد شوی ده چې د افغانستان دولت سره کومک هم وکړي، همکاري هم وکړي، هوایي ځواک هم تقویه کړي، او د افغانستان دولت او امنیتي سکتور په افغانستان کې پښتو ودروي تر څو د دوی تر د امنیتي سکتور او دفاعي سکتور تر قوماندې لاندې داعش او طالب ته په افغانستان کې ماتې ورکړی وي.
که راسو د افغانستان د امنیتي ارګانونو برخې ته دلته څه مشکلات تاسو وینئ؟ تل داسې انتقادونه موجود دي چې دوی سم سوق او اداره نه لري د افغانستان امنیتي ارګانونه، لکه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت. ضمناً فساد یادېږي چې اداري فساد یو لامل دی د دې چې دوی په سمه توګه خپل کار مخته یونسي. فکر کوي څه جدي مشکلات د افغانستان په حکومت کې دننه موجود دي؟
فساد مسله خو دا ثابته خبره ده چې دا ټولو ته معلومه ده چې فساد په امنیتي ارګانو کې هم موجود و او موجود ده. ولې په اوسنیو شرایطو کې د جنګ په درشل کې چې موږ قرار لرو، په عملا په معربه کې مصروف یو، او دې کې عاجل تصفیوي تغیرات منځته راشي، ځکه چې جنګ مرحله ده. تر اوسه پورې د جنګ نه موږ نه یو راوتلي.
د پوځي چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر عواملو خبرې کولې. دوی وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت، اداري فساد او نور ستونزې د ناامنیو د زیاتېدو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام کې چې نن د مازدیګر له 4 بجو تر 5 بجو دوام کوي د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایت په اړه کومه پوښتنه لرئ یا له چارواکو سره خپلې اندېښنې مطرح کوئ، کولی سئ پروګرام ته چې د کونړ والی به پکې برخه لري زنګ را ووهئ، شمېرې هغه وخت لنیږي. یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه خپلې پوښتنې ولیکئ. ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیري نن سهار 8 بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ادامه لري. له کونړ ورباندې روهله انوري رپورټ لري.
د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیهی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې په زیات شمیر کې وسلوالو مخالفینو د وانت وایګل په ولسوالۍ برید پیل کړی و او نن سهار وسلوال مخالفین په دې وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي.
د وانت کې تقریبا 15 بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړل. یو څه پوسټه د 2 بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. نو ډېر پرش تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا
هغه وایي اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده او تر اوسه د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وایي وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ تعمیر، ښوونځي، کلینیک او ورسره نږدې کورونه سوځولي دي.
مخالفینو یو تعداد کلی سوځولي دي، کلینیک هم سوځولی ده چې د ولسوالۍ طرف نږدې ساحه کې پراته وو.
د سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي دوی د وانت د خراب امنیتي حالات په اړه مرکزي حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه، خو هغوی ورته پام نه دی کړی.
حالت دغه دی وروره چې وانتګل ولسوالۍ سقوط کړی دی، اکثر پرسنل ټولو تلفات ورکړی دی، ټول عام ولس کورونو ته ور اچولی دی او ټول ولسوالۍ نیولې دي، طالبانو مخته ورغلې دي. مرکزي زمونږ مشران حداقل دومره ونه کړه چې دی د بیچاره پرسنل سره چې دا د وطن په دفاع کې خپل ونې هر ورځ قربانۍ په دې لپاره یو دردېدلې وی، یو حداقل یو تیارم حکومتي هوایي لیږلی و چې د دښمن دغه د بد حالت نه دوی خلاص شوي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دومره زمونږ چغو سره حتی وژړلې، خو موږ
د
نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای ولسوالۍ ځکه سقوط وکړ چې د وسلوالو طالبانو شمیر نږدې 2000 ته رسیږي. د کونړ او نورستان راټول شوي دي او سخت حمله یې پیل کړې ده.
جنګ په ډېر شدت ادامه لري، تقریبا د 1500 نه تر 1300 پورې تعداد کې د چپ ادارې او د مانګۍ او د وټپور او د غازی آباد او د اسمار طالبان هم دي او د وایګل طالبان هم.
طالب وایي ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته دعوه وکړه چې ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او زیاتو دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلین وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله به ډېر ژر له کابله پیل سي. د دې ادارې رئیس همین مختار وایي د تذکرو د ویش لړۍ د رسمي پیل په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. یوسف خان زادرن له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې له جمهور رئیس سره د غونډې بحث پر کومه موضوع څرخېدی.
په دې مجلس کې فیصله وشو چې جلالتما ولسمشر صاحب ما ته د وزارت مخابرات د ټکنالوژي معین جناب مرجان صاحب ته وظیفه ورکړه چې د یو اونۍ په منځ کې مونږ یو پلان ورته پیشکش وکړو او انشاءالله چې د تذکرو د الکترونیکي تذکرې لومړی فیز چې مونږ پایلټ فیز هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي. په جلسه کې آزاد جروبست و خارجیان زمونږ کمک کننده د دونرانو ټول خپل نظري کوم نگرانی چې دوی درلوده په دې آزاد فضا کې له ولسمشر سره جروبست وکړو او په آخر کې دا نتیجهګیری شو چې درې کمیټې تشکیل شي. یو کمیټې دې پلان ترتیب کړي، ولسمشر ته پیشکش وکړي په منظوري په خاطر. دوهم کمیټې ټکنالوژیکي کمیټې و چې بعضې مسایل دوی ترتیب او بل کمیټې مالک دي. دا ټول کمیټې به یو اونۍ کې خپل راپور ولسمشر ته ترتیب او پیشکش کوي او وروسته له دې ولسمشر جلالو ډاکټر صاحب اشرف غنی د دې پلان منظوري به ورکړي.
بله، بالاخره کومه پریکړه ته ورسېدلې؟ دا ټوله پروسه به څومره وخت ونیسي او څه اټکل کیږي چې عملی اقدام به کله پیلیږي؟
عملی اقدام په دوه درې اونۍ کې ان شاء الله به آغاز شي.
یعنی دا ژمنتیا شته چې تر درې اونۍ به رسمن
ولسمشر دل په دا پروژه کې علاقه مندي لري، دوی غوښته چې دا پروژه په درسته په سمه توګه آغاز شي. کوم نگرانۍ چې کوم سوالونه چې پوښتنې چې و په بېلابېلو برخو کې تا په مفصله توګه ورباندې غور وشو او د بین‌المللي جامعې سفیرانو چې دلته حاضر وو هغوی هم خپل کامل حمایت د دې پروژې په خاطر اعلان وکړو. ان شاء الله چې په دوه درې اونۍ کې مو په عملي توګه د تذکرو د ویش شاهد به اوسه.
بله محتاط صاحب، د 200 کارمندانو په اړه باندې ځینې راپورونه خپاره شو، که چیرې هغه ستاسو نه لرې شوي د هغوی سرنوشت به بیا څه کیږي د هغوی په اړه باندې؟
تاسو پوهیږئ چې دا کارمندان تر جولای 15 نیټې پورې دوی زموږ سره قرارداد لري او مونږ وخت لرو. مونږ کولای شو چې پس له دې نننۍ فیصلې څخه مونږ دوی سره دوباره مذاکره وکړو، دونرانو سره، د مالیه وزارت سره، او مونږ به خپل کوښښ وکړو چې دې کارمندان د لاس نه ورکوو.
د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې مسؤل همایون مختار و چې ویلې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ به ډېر ژر له کابله پیل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو آزادي رادیو ته وجهست. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې په تورخم کې په زیاته پیمانه اداري فساد سته، خو والي ژمنه کوي چې د دې ستونزې مخه به نیسي. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په تیر کې په وار وار له تورخم څخه د فساد په اړه ځینې رپورټونه خپاره شول چې هلته په یو شمېر ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی. د دې موضوع د څېړنې په موخه درې اونۍ وړاندې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې د ننګرهار ولایتي ادارې تورخم ته یو پلاوی واستولو تر څو په یاد ښارګوټي کې د فساد په اړه پلټنه وکړي. په دې پلاوي کې د ولایت مقام، ولایتي شورا، ملي امنیت، امنیه قوماندانۍ، سرحدي پولیسو او سرنوالۍ څخه استازو پکې ګډون درلود. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د یاد پلاوی غړي زبیولا زمری ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د شپږو ورځو لپاره تورخم ته تللي وو تر څو هلته د فساد په اړه پلټنه وکړي. دی وایي د دوی ارزونې دا ښکاره کړه چې په تورخم کې فساد اوج ته رسېدلی او د ځینو ادارو په اړه مستند اسناد هم په لاس لري. نوموړي وویل چې هلته زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
یوازې د تورخم سرحدی خارګوټی کې چاته موږ د سرحدي قواو کمیساری لرو په دې سلور میاشتو کې دو ځلې د کمیساری کې په حدود دوو کسانو ته کسایو ګروپی شکل باندې تغییر او تبدیل د خپل ښکارندوی دي چې له تل تفصار سره یو بل په ګمرک کې فساد شته په ترانسپورت کې مې نشته کم ښاروالۍ کې او د دې ټول په خوا کې چې د په دغه سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
زمری په خپلو خبرو کې ځینې بیلګې وښودې چې له مخې په تورخم کې فساد ته زمینه برابره شوې ده چې له هغې ډلې د تورخم په ګمرک کې له ډېر وخت راهیسې د تلې خرابه ساتل او دارنګه د بندروالۍ ادارې نه فعالیت په ګمرکاتو کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ده په خبره که چیرې بندروالۍ فعاله شي نو د فساد کچه به هم ورسره راښکته شي.
یو ګټه دا ده چې د بهر نه کوم ترانسپورتي وسایل تجارتي اموال راوړي په بندروالۍ کې تخلیه کیږي. دې کې بیرته زموږ د ترانسپورت او زموږ د خلکو ګټه کیږي چې په همدغه ترانسپورت کې او افغانستان مختلف ولایتو کې زموږ ترانسپورت پکې قوي کیږي. یو دویمه خبره دا ده جنسونه چې راځي په بندروالۍ کې تخلیه شي دا تثبیت کیږي تشریح کیږي د هغه جنس د تولید په محاسبه باندې دا محصول کیږي عواید دولت ته په شفافه توګه ځي ګمرک ولا د فساد کچه چټیږي. درې مګه تعداد چې د موټر چدو ته دوباره جبار کیږي د ستاندرد د وزن مطابق به دا به شي د لارم د تخریب نه خلاصيږي تلم د فساد نه خلاصيږي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم تورخم ته تللی وو او له یو شمېر ادارو نه یې له نږدې نه څارنه کړې وه. دا چې د یاد پلاوی ارزونه چې د تورخم په زیاترو ادارو کې فساد موجود دی څومره رښتینې ده په دې اړه مو د ننګرهار والی نظر هم راواخیست. نوموړي دا تایید کړه چې په ځینو برخو کې فساد وو خو په خبره یې هلته ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کارونو کې شفافیت پیدا کړي.
په تورخم کې چې کوم مسؤولین دي زمونږ کاغه ښاروال دی کاغه د ګمرک مسؤولین دي کاغه سرحدي پولیس دي کاغه د ترانسپورت مسؤولین دي د ټول سمیناسته لرله ټول ته واضح پیغام ورکو چې فساد مخنیوي کې جدي اقدامات ونه شي نو بیا به موږ مجبور شو ځین اقدامات وکړو. د تلې د پاره یو کمیسیون مو وظیفه ورکړې وه ولم د نږدې نه مې وکتل دغې معلومات مې لاسته راوړل. یو سلسله مشکلات شته زم د خپل هغه مطالعه مې تقریبا یو هدف پورې مکمل ده او هغه اقدامات به کیږي انشاءالله چې کومه د خلکو سره په اول ورځ وعده کړې چې فساد مخنیوی به کیږي. فاسد خلک چې د هر چای پارچاپ سے تړلی د هر ادرس نه د فاسد خلکو مخنیوی به کیږي ته اجازه نه ورکو د دې به جدي اقدام کیږي ان شاء الله چې ډیر ضربه په دغه کې په دې بخش کې ځخ په لغه جدي اقدامات کوم.
تورخم ته د تللی پلاوی په خبره کچيري په فساد تورن کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او هلته په ټولو ادارو کې د کارمندانو په اړه لسره غور وشي او دا رنګه د بندروالۍ اداره فعاله او یو باصلاحیته کمیسیون په ګروپي ډول تورخم نصارنه وکړي نو په تورخم کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه شي.
په تورخم کې مو د اداري فساد د زیاتېدو په اړه رپورټ واورېدی. په کابل کې د قرآن کریم د پسرلي په نامه لس ورځنی نندارتون پرانیستل سو چې عامو خلکو ته پکې د قرآن اورېدو مطالعې او زده کړو زمینې برابرې سوي دي. یوسف خان زدرنن له کابل.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو تر څنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډیره مسلمانان سره راټولیږي، په ګډه د تراویح لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتی. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډیره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کیږي او لیدونکو ته د خوښي وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندارتون جوړونکي عباس حسن زاده د پنځشنبه په ورځ د یاد نندارتون د نور اړخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کردیم.
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی موږ افراطیت هم پکې تعریف کړی. په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قرآن مجید له نظره مطرح کیږي. په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانیږي او د قرآن آیتونه تلاوتیږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغیز ورکوي. نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت سفارت د فرنګي اتشه په مرسته هر کال ورته داسې نندارتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي. د نندارتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندارتون ته ورشي. د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبرېږي، په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندارتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي. د دې نندارتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي. په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي، د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي، مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندارتونونه ډیر شي. د عزت الله ذاکرزاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندارتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي. هر کال دلته د نندارتون لپاره راځم. دا ډیر ښه کار دی. موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نورو موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی. که څه هم د داسې غونډو او نندارتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي. بل خوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندارتون جوړونکي وایي دا په هیواد کې غټ دیني او فرهنګي نندارتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي.
له دې سره په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جان خال کوزین اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانټ وایګل ولسوالۍ د انصار وسله والو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیي ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري انصار اته بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسله والو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده، لس تنه وسله والو طالبان وژل شوي او درې سیمه ییز پولیس مړه شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکې اداره سیګار وایي په کابل کې د امریکا په مرسته د برېښنا د جوړو شوو خرابو تاسیساتو له امله ممکن 350 میلیون ډالر په اوبو لاهو شي. د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې اووه تنه وسله وال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او دغه راز د یو بهرني په ګډون 15 تنه نیولي دي. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسله وال وژل شوي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر 9 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د سوریې کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیان یې وژلي دي. راپورونه وایي یو حمله کوونکی چې اسلامي بیرغ ورسره ده نن د فرانسې په ختیځ کې د غاز یوې فابریکې ته داخل شو، یو تن یې وواژه او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هیواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هیوادونو کې د 40,000 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحث ته پرېښوده چې کوم هیوادونه به څه شمېر مهاجر مني. او په اروپایي اتحادیه کې د جرمني کمشنر وایي که چیرې اتنه او مشران یې په راتلونکو 5 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي، له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
امن الله مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په دې ولایت کې ناامني په پراخېدو ده، هیله ده د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ورته دایمي حل لار پیدا کړي. سمیع الله خپلواک بیا د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډیر دردونکی بللی. اوریدونکي د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کړې چې د وضعیت د ارزونې لپاره دې ولسوالۍ ته سفر وکړي. انقلاب سید خیلی لیکلي زما په نظر د طالب او داعش ډلې ترمنځ کوم فرق نشته، دواړه د پاکستان نوکران دي. ضیاءالدین ضیا له بدخشان څخه لیکلي چې د جنرال دوستم او دغه راز عطا محمد نور ترمنځ اتحاد او د یوې ګډې قوې د جوړولو فیصله د وسلوالو قواو مورال کمزوری کړی. او محمد خان له هلمند لیکلي چې د نادلي او ګریش ولسوالیو ترمنځ سړک ډیر خراب دی، هیله ده د دې سړک جوړولو ته پام وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د بشري حقونو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. رپورټ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو د وسلوالو ډلو حملو د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په زندانونو کې شکنجه، هدفي وژنې او د ښځو په وړاندې تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو د کمزوري وضعیت نور عوامل دي. تفصیل له فرشته جلالزی څخه اوري چې دغه شیبه په سټوډیو کې ده.
خیر سی صالح، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورټ اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادۍ لري وده کولای سي. کیری وویل دا حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادۍ او دموکراسۍ کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګنده کړه چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقونو د نقص یو لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
د وایي د بشري حقونو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او وسلوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بېلګې په توګه په خپل رپورټ کې د عراق، سومالیې، د مرکزي افریقا جمهوریت، سوریې، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیې تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړې خبرې کړې دي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تېر کال د افغانستان د ملکي تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقونو اساسی نقص دی. رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او له طبیعي څخه ډک چلند کېږي. په رپورت کې ویل شوي چې د قانون حاکمیت کمزوری دی او د بشري حقونو ناقضینو ته له مجازاتو څخه معافیت ورکول کېږي. د شخصي زندانونو موجودیت، د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د ښځو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومانو جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمه ییزو زورواکانو خپل سري محکمې، د بیان د ازادۍ محدودیت او پر خبریالانو حملې، هغه ټول موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوی دي. سلیم امر کې په افغانستان کې د بشري حقونو د یو فعال شمس الله احمدزی سره په افغانستان کې د شخصي زندانونو پر مسله او د ښځو د حقونو پر مسله باندې خبرې کړي. نو که په خبرونه کې وخت لرو د احمدزی نظر به واورو.
بله،
د شمس الله احمدزی په افغانستان کې د شخصي زندانونو او د غیر رسمي عدالتونو په اړه وایي.
دا غیر رسمي عدالت په حقوقي موارد کې چې کتیږي چې د دوو کسو ترمنځ روغه جوړه راولي، دا یو ښه کار ده. ولې متاسفانه په افغانستان کې د مشخصو عواملو په بنا چې په افغانستان کې د قانون واکمني نشته، په ډېریو محالاتو کې د دولتي واکمني کمزوري ده. په جزایي مواردو کې فیصلې کېږي د اشخاصو افرادو لخوا، نو چې دغه فیصلې په ډېرې منفي اغېزې د بشري حقونو باندې لري. په ډېرو موادو کې دوی عدالت ته پښو لاندې کوي، ولې هغه کسان په دغو موادو کې فیصلې کوي چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون د 123 مادې په بنا باندې دوی د تحقیق وخت نه لري، دوی د فیصلې وخت نه لري او دوی حقوقي پوهه نه لري. کله چې یو کس حقوقي پوهه ونه لري، په قوانینو باندې بلدتیا ونه لري، دوی قانوني صلاحیت د تحقیق ونه لري او دا په یو جزایي مسالې کې دوی فیصلې کوي، دا فیصلې په ډېرو موادو کې د زورواکو په پلوي باندې کېږي، عدالت پښو لاندې کېږي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه جزګي دي چې زیاتره په ډېرو موادو کې خصوصا د دغو فیصلو هغه ډېرې او هغه منفي اغېزې د ښځینه حقونو باندې دي. په دغسې موادو کې دي چې کله چې په یو سیمه کې جنایت کېږي یا قتل کېږي یا جنسي تېری کېږي، بیا د محلي ناستو په پایله کې د فاعل د کورنۍ نه یو جلۍ په بدو کې ورکوي. اصلا په ډېرو موادو کې دغه فیصلې هم د افغانستان د اساسي قانون په خلاف باندې عمل ده، هم د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف باندې عمل ده چې دا نه تنها دا چې عدالت نه شي تامینولی، بلکې عدالت ته ډېر غټ زیان رسوي او د ډېریو افرادو د قربانیانو د بشري حقونو د نقص سبب دي.
دغه خپلسري حکمونه او دا غیر رسمي عدالتونه د افغانستان دغه قضایي سیستم ته څومره ضربه ورکړي ستاسو له نظره؟
اصلا دغه یو تشبث د قضایی او عدلی ارګانو په واکونو کې یعنی په افغانستان کې د اساسي قانون د 1930 مادې په بنا باندې تحقیق د څارنوالۍ د ادارې ده، ولی دوی غیر قانوني په دغه باندې تشبث کېږي. ده د دوسیو تطبیقولو رسیدګي جزایي دوسیو ته دا د محاکمو کار ده چې محکمه باید دوسیې وڅېړي او خپل د قانون د احکامو سره سم خپلې فیصلې صادرې کړي. دا پخپله یو نوه مداخله ده د عدلي او قضایي ارګانو په صلاحیتونو کې چې د دغو ادارو هغه اوتوریته په ټولنه کې کموي، ارزښت یې کموي. په افغانستان کې د فساد د واکمنۍ له امله په ډېریو موادو کې کله چې دغه دوسیې په دولتي یعنی د عدلي او قضایي ارګانو کې څېړل کېږي، خصوصا په ډېرو په حقوقي موادو کې هغه دومره سلسله اوږده شي چې په ډېریو کسان مجبوره کېږي چې هغه سیمو کې چې طالبان شتون لري هغو ته مراجعه وکړي یا متنفذه کسانو ته مراجعه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې فساد د بشري حقونو تخطي وته یوه لاره برابره کړې ده. افغانستان احمدزی صاحب څوارلس کاله وسول چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو لپاره د مبارزې لاره یې نیولې ده، نړیوالو ډېرې زیاتې مرستې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې شخصي زندانونه دي، په افغانستان کې اوس هم زندانیان شکنجه کېږي، د دوی په حقونو باندې تیری کېږي. یعنی د دې عوامل څه دي؟ وایه حکومت پرې خبر دی؟
په مابیسو کې شکنجه نشته، شکنجه کله کله د نیول کې په وخت کې کېږي، په نظارتخانو کې کېږي، هم په مابیسو کې شکنجه نشته. د مابیسو وضعیت د افغانستان کې موږ د محبسو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د محبسو د توخیص ځایونو ځانګړی قانون لرو، خو دولت په دې مونه توانېده چې د محبسو شرایط چې په افغانستان کې د محلات سل د ازادي یعنې توخیص ځایونه او محبس شرایط د دې قانون د غوښتنې سره سمون ورته ورکړي. په ډېرو سیمو کې موږ محبس نه لرو، یا که محبس په شخصي کورونو کې په کرایي کورونو کې ځای پر ځای دي، د شرایط ډېر تنګ دي چې په یوې خونې کې چې باید لس نفر وساتل شي هغه کې څلوېښت نفر
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورټ کې ویل شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی. تاسو د دې سره موافق یاست؟
پرمختګ شوی دا، ولی هغه په توګه چې په افغانستان د اساسي قانون په دویشتمې ماده کې دي چې په افغانستان کې به د ښځینه او نارینه حقونه مساوي توګه دي، نه. اوس هم تاسو د رسنیو د لارې نه اورئ چې په افغانستان کې ښځینه حتی د دوه کلنو ماشومانو ته تر جنسي تېری لاندې نیول کېږي. دغه امر او دغه زبکوونکي اطلاعات ښیي چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو وضعیت ښه نه ده. اوس هم ښځه په بد ورکول کېږي، ښځه جبري ودونو ته چه کېږي، واده کېږي په ډېریو موادو کې، د تحصیل د زده کړې زمینه ورته نه مساعده کېږي، د کار زمینه ورته نه مساعده ده. نو بنا څه بدلون یې پیدا کړی ده، اما هغه په هغه توګه چې د ټولنې غوښتنه ده موږ متاسفانه ادا شرایط توسه لاسرسی نه لرو.
په افغانستان کې یو بشری فعال شمس الله احمدزی و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام دغه راز د ساينس او ټکنالوژي دنیا د لړۍ یوه بله برخه د خپرونې د پاتې شیبې جوړوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړي دي. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 540,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مازغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای ای جی سنسرونه لري، دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکی شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مزد د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم دوستانو مشته داونی د هغو ټولنیزو ستونزو په اړه پیغامونه رارسیدلی دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. ځینې دوستان وایي د سیمو او ولسوالیو لارې بندې دي او دوی نسي کولای خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د بل ځای څخه درمل ورته راوړي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د ښوونځیو په اړه شکایتونه راستولي دي. ځینې وایي چې په سیمه کې مکتب نسته، څوک وایي ښوونځي لري خو ښوونکي نسته چې ماشومان نوته تدریس وکي. خود زابل څخه یو اوریدونکو بیا لدی شکایت لري چې هم شونځي او هم شونکې لري خوای هغه مرستې چې د دولت یا نورو مرستندوی موسسو لخوا له شونځي سره کیږي هغه زده کوونکو ته نه رسیږي او مستحق کسان ترې به برخې دي. د بټول په دې خبرونه کې په خپل د دوی څخه واورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو یادونه کوم چې د خبرونه ته ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یو وزستا سو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوی ده. خبرونه د یوې مور په شخ پیلو چې له دولت څخه غواړي د زندانیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي په ګډه به واورو.
دغه بندیانو کار په برابر دی د اشرف غني سره یو غوړي بس خاص و چې د چند نه کوي دی د خدای وروي ته وګوري. دغه د ملي اردو وسای سرتیری مور ناسته د افغانستان بچی دی چې مړ چې دا څوک ته خدای مور زوریږي، کده طالب مور هم زوریږي، کده بندي مور هم زوریږي. مهم دا پیغام دی چې دغه قدر شو دی دی وکی دغه مبارکی روزی پرې سره او په دغه شمعتی په برکت سره دی دی دغه بندیان ته وا په وکی دغه لزر بندیان چې ناشتي هم دې دې مور دې پلار لا لوان کو چې نن په اختر نه اومین د ګرځي دا یو نو بخښه و دغه بندیان ته وکی چې هر بو ترمن تا ته دعا وکی سبا کې برقرار شي دې دې دونه قدر مې را باندې وکی دغه بندیان ته دی وا په وکی دا چې نه کوي دوی و ګوره د افغانستان کې چې دغه بندیان په زندان وکینا چې ولدا پولیسر کې زندان دی ځکه له غره غلي ملاقاته په دغه کې خو د خدای په نامه کپسونه خلګه دغه رقم نه باسي خو ته خو یو غوړو بس خاص وکای نه چې په خانه لري نه مکتب لري نه پر دنیا شي لري ورته دا خو من دي لري دا هم خو دي لري دا دغه فکرې باندې لري ورته که دغه کول جنم ته وکړ افغانستان په خلکو نه ولا کله زبا چې خیر وویني نه ولا کته ته څوک دعا وکي او مزام په خپل دغه د توان چې مرام بد وکړي چې راي مو تاسو درکړه یا ولا زه د بندې مور یم په شپږ زره افغانۍ باندې زما ځي بندې دی دغه نه د مواد مخدر پر جرم باندې دي بیا نو ته کار کې څه ور پیدا کړه ته یو غریب ور پیدا کړه دای نو نه چې پر دغه رقم باندې تاکشي نه ولې چې ګر کاچاک وردی کاچاک ور معلوم کړه بندې بي ګنا سره یې معلوم کړه مزدور معلوم کړه کلینر معلوم کړه چې دا ټول مسلمانانه دي لاره ته موږ دا پیغام ده.
هلو السلام علیکم. زه روزګار نه ولایت په چارچینو د ولسوالیم مردا اشرف غنی ته ساتي آرام دي چې موږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلاري ځا ټول د مریضان موږ پر کمه وي سو او چیر ولار سو دا موږ یو مرګ مردان نه لرو نه چې په خانه سره یو لار لا دی چې نه څه نه د لین موټر سره ټول بند دي موږ دا پیغام دی. وسلام
السلام علیکم آزادۍ راځو ته زه خلیل چینه خروټونه غږیږم د منګه په سبق ولسوالۍ کې د چینه خروټو مکتب کې یو رسمي معلم لرو. د منګه مو د ماشومان د سرنوشت دي هیڅوک غږ نه اوري مقصد وزارت معرف نه د منګه خواهش ده چې منګه ته معلمین راولېږي. وسلام
بلی السلام علیکم. زمان سره دلته ورته کوله چې پولیس والا کې انجن مکتب نشته مې دولت نه لا کوم چې موږ مکتب جوړ کړي. بلی السلام علیکم. زه به هدا کوم نن نه جوړ کړم ورو ده نه ده پولیس والا کې د ماشومان وجب دي زیات خراب دي. مکتب نه ټول ماشومان به تعلیم پاتې دي
مرد حکومت به هیده که بجرد مخم مستقه پیغام پریش ولت مکتب جورت دو حکومت مرد به هیده رو دخته فعمان و سلام از جرد وزین دابا
سلام علیکم د سماده کندار د ولایت خبره کوم د مان رول سول زما د پیغام دی د مان بول سول کی یو مکتب نو زما د پیغام دی دا بس مته مکتب را جوړ کی مسته یو د پونی د وزارت څخه د غوښتن نو من نه نه خو نه
السلام علیکم زه د زابل ولایت د کلا د شهر سره د زادی د رادیو څخه سره په تماس کیم لکه چې څنګه چې نن د وزارت کې معرفت نوې مدیر نوې وزیر صاحب پر پخوانی وزیر صاحب د رشوت د خورولو یا د خیانت کولو تور وایي اوسنۍ اداره چې په ولایتونو کې د ټولو په فساد ککړ په زابل کې د کوچنیانو دپاره غوړي او خورما او دا خوراکي شیان چې راغلي وو له نام سیم په پورته یې په ټولو شاګردانو سه وګرځول نه دي ورکړي دا کښته د نام سیم کښته تر اوله سیمه بیا تر نام سیم پورې ورکړي دي نور له نام سیم په لوړ تر دولسمه په یوه مکتب کښې په یوه سیم کښې هم چاته نه دي ورکړي تاسې حساب وکړي دا تخمینا څونه غوړي او څونه مواد به کېږي چې دغه پخوانۍ اداره کښې یا مدیرې معرف ده یا معاون ده معرف ده یا نور لوړ ډلې په زابل دننه کښې لوړ پورې چارواکي دي سره تقسیموي یې د دې پوښتنه دې وشي السلام علیکم
بلې السلام علیکم زه محمد نعیم وفادار د فراه ولایت در سره په تماس کښېیم هر ګورې تاسو وګورې چې دغه زموږ د فراه بند چې دی دا د څو واره ده د فراه والي صاحب محمد آصف نن دا قولونه کړي دي شفخانه وګورې چې کار یې پر څنګه لاره پاته دي او وګورې چې پر څه رقم پاته دي ولې داسې کېږي د خدای په من وسلام د ازادي راډیو نه منم
سلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم د غزمور برق نشته منکومه ده چې نشته دا پیسې را وځي دي په خپله خورې وسلام
سلام علیکم زه د بادغیس ولایت یم د غورمایسته ولسوالۍ زموږ ولسوالۍ ته خلک نه شي تللی وایي که ولاړ شو هلته ستاخې مشکل ولري مریض ولري نه شي تللی وایي که ولاړ شو هلته مړه کېږي نو ما اشرف غني صاحب ته دا دغه دې خواهش دی چې دا زموږ په باره کښې یو دغه وکړي یو فکر ووایي دا د څو به موږ دای په عذاب یو وسلام
بلې السلام علیکم زه حیات الله حیات هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ چې تاسو دغه پیغام پرېږدم وروره زما دغه مشکل دی چې موږ ته دغه کجکی په ولسوالۍ کښې د بیسیم انتن نصب کړي زه د مخابراتو وزیر څخه دغه هیله او ارزو لرم چې د خدای په لیاد موږ ته د بیسیم انتن د بندې کجکی په ولسوالۍ کښې نصب کړي وروره زموږ مریض چې ولاړ شي کندهار ته رشتګت یا لېرې کور ته موږ په لوس کښې پالو کښې یو ښه زنګ ورته ووهو یو پلس موږ ټلیفون ایاس هغه هم دا رقم چې پر سره ما خبر نه سره مطلب یږي وروره زه تسلیم لاور څه خبر کوم موږ ملکي خلک یو خدای په لیاد موږ دغه مخابراتو وزیر څه دا غواړو دا هیله کړو چې ورور موږ ته د هلمند ولایت ته بندې کجکی په ولسوالۍ کښې د بیسیم انتن نصب کړي کولی شي چې تاسې اوس معلومات وکړي د هلمند ولایت ته بندې کجکی په ولسوالۍ کښې دوه دانې د بیسیم انتنان دي هغه هم تجارتي دي د کجکی په ولسوالۍ کښې شخصا کار ښي موږ په اطراف کار نه کوي ورور موږ دغه هیله ورزو ده د خدای په امان السلام علیکم
زه د غزني د ولایت نه د اجرستان ولسوالۍ نه مې زحمت کړی سهارګل محمد خیل یم دغه طالبانو سره خو وروره مونږ ډېر ده بدلې دي اشرف غني ته او د لوړو مقاماتو ته دا خبره وکړه ورته وایه مونږ خو در بدره خو یا دغه حکومت هم در بهر کړه دغلته یې په غزني کښې یا په کابل کښې سره واچوه او که نه دغه لارې خو یې په مونږ باندې دا درې میاشتې کېږي چې تړلي دي څوک مري څوک مونږ غم نه خوري دغه پیغام مونږ اورو نور د خدای په امان
زه د غزني ولایت د اجرستان ولسوالۍ یم دغه کوم لارې چې د طالبانو تړلي دي دا د عوامو سره ډېر ظلم او ډېر دغه ته دغه ته موږ دا خواهش لرو چې دغه زموږ لارې خلاصې کړي او زموږ ماشومان وړدیان مریضان دي بل لارې د باندې بندې دي دغه خواهش لرو زما نوم سرګل خیرپمان
بلې السلام علیکم زما پیغام دغه دی زه د پکتیا ولایت د جنحیل ولسوالۍ سیمې څخه خبرې کوم زمونږ په منطقه کښې د جنحیلو ولسوالۍ روډونو باندې طالبان تلوشۍ کوي او لارې بند کړې وي او په سلو مترو کښې سل متره منځ کښې فاصله لري په داس کښې یو سار باندې طالبان تلوشي کوي بل ځینې د حکومت خلک پرته وي نو دې کښې ته والله مېږ ډېر حیران یو دا څه رقم خبره ده دومره منځ کښې دې لا فاصله لري
السلام علیکم احمد شاه د کسار ولایت د غوارک لسوالی څخه تاسو سلامونه پیژدم ما د کندهار ولایت د والي صاحب احمد جان څخه دا غوښتنه ده د کندهار د غوارک لسوالی ته تاسو لرنه وکړي ولکن د بار ورغلې دي نه کوم څه کانس بخښې دي نه ولکه بل کار شوی ولکه په دجر لسکاله کې ولکه د کرزی صاحب بچی ولکه دغه نه کې خدمت شوی دا اشرف غنی د بچی کلونه پرات ولکه دی ولسوالی ولکه په تلیفون نار ما خپل په خدا نه نه خدا ولکه د لکه د بارک له هغه ځای کار کوي ځای سوزل ځای چې خلاص ځای خراب نه څه دغه پیغام دی چې د اوس پیغام له ټول چارواکو پر ورسی او د ولسوالی ته په پام کې دا لار پانیات چې دا لار ډیره خراب ده او دا دغه دمبار ولا غاړ ورسان چې مکتبونه نه ستاسو مکتبونه ورسان چې واکسین نه نه ستاسو تر کوم کار او حکومت اداره کوم نه فایلا کیا یا سم وې دا دغه خبرونه مو وخت نه ستاسو
سلام علیکم دروازګان ونه د شیلاسال څو سره خبرې کوم ما د حکومت سره ایله ده چې موږ یو د باغوري نشو پیدا کولای په یوه فاز راځي چې د سلو درې سو غوړي د باندې تاسو سره وزره دا څنګه حکومت کوي چې نه موږ لای یو څه ایله کولای شي تر دغه دې خپل ته غران ټول کې شي دې په مخ ښه سلام
زما د دوره سلام علیکم ګوچان موږ خدمت نه کوي وطن خدمت نه کوي نو حکومت درې د مالداري وجه د درجات نه خلاصيږي موږ دا پیغام ده اسره دغنی باڅاتا
السلام علیکم درځم له جزاز ول سوالی سمامدانی خبره کوم مر لارې ګردی بند دي د براته مې استرایست مر لارې بند ده په لارې کې مې اردو په خلاص کې موټرانه پرې دي خواته طالبانو مینونه شي د پاره د خدای د طالبانو او د خپل صدا خواس ګوچ د مر لارې لکه یو تیم غوړی هم نه سبا بازار کې نه وګونی وړسته نه شي پیدا کیږي فرض روزه ده والسلام د ازمر لري راکی خدای مو وساته
الو السلام علیکم زه د پراده ولایت څخه زنګ وو دغه د مایبینو شیدانو وزارت کې په دفتر کې وروره و ټول شکایت کوي یو رئیس نه کوي دا راځي مایبین ساده نه کوي نور قسم به خدای چې ګرد رسوات غاړو شوات غاړو شوات به انتظار
bale ز جاندار د پردی ول سوالې د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمائندګۍ د حکومت او وزارت مالی څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوان بانک ته تخصیص ورکړي کوم یاست کیږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته موږ معافنه اجرا کړی دی او بانک ته زو وايي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر تا زر د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص تا و مونږ ته نشته ولې
السلام سلام علیکم روزګان ولایت شیراسا ټول شالې چې خبرې کوم زما په خان باندې د حکومت څخه زه غواړم چې دا د شیراسا ټول شالې منې لاري شاه خو ما شهره دی لاري پر بنګ دی روشن مبارک می اشراله نه پټه نه غوري نه کاز نه چاوي نه بران په شیراسا ټول شالې کې نشته حکومت خپل ځان ته سامان وایي د لپکتاره چې روای شي وایي د طالبان ستایش طالبان پر موږ لاري من لیکري دي اشنا باندې سما دا اله ده یی اجي دغه ورسوالي کلوخت ور خوشي کی یی حکومت سره چیز کی ملي اردو ودي نشي ملي اردو وای دلم جنت کی وای دل ما شي وای دل زان سره طالبان شری وای دل طالبان شاه خو لاري من لیکري دي نتی په دنیا شي من په دې مور چار اخس مور ملکان د دوه سره په تفصیلان دي ام دا غو سره ټکی ما پر سره ټکی وسلام
سلام علیکم زه عبدالولی احمدی شمه د ایرمند ولایت څخه دا خبرې کوم تر کلابوس کلا چې د تاریخي کلا ده مود د سړک سره د ښه دی پټان دی ډیر په آزاد دی سړک د برین سړک را جوړ کړی دی چې کوم موږ انوانای یا وانګوري یا یو ګنڈی یا یو رمای در بازار پر رسو هغه نظر سره کې د ژوند دیواتی نه خریدار سره ګلری ډیر مود سړک سره په آزاد دی دغه موږ ارمان لرو چې دا سړک مثال خبري را لجوړ کی یا یو دبرین سړک د هغه دبري څه کی یا یو جغال پرواتی یا په بل لار بیا په یو دمبر په سمه توګه را لجوړ کی د کلادس کلا تاریخي کلا د معنا
الو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیر باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لا خلاص کړي خصوصا د چيري کومندان امنیت تاسو کوم دانینه د غزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي. سلام علیکم.
زه عارف شنواره د ننګرهار مظلوم ولس اواز په دغه دوا رهبرانو ته چې په خپل مند کې حکومت سره وشله دغه اکر او ژګوره په ننګرهار برق کټ شوی او په ننګرهار کې اداري فساد موجود دی. مرکزی دولت وزیر داخله رئیس امنیت دغه خلک غم نه کاندي. اکر او ژده دا ډیره مبارکه میاشته او په دومره غټ لیول معنی په غټو امکاناتو چې د افغانستان دولت سره دی او خلک په تکلیف سره دی او دا یو مرکزی ولایت ته چې د نه ټول مرکز اکمال کوي او په ډیر پسپکه لهجه او ته دی ولایت ته قتل کوي. هیڅ مرکزی دولت د دې ولایت نه غور کانی او هغه خلک چې کوم کې موجود دی هغه ټول کې زور واکان دي. او مثال غټو غټو په غټو رهبریت په غټو چوکو د ننګرهار خلک دلته ناست دي. دا د خپل ځان غم نشي کړی، د مظلوم غم نشي کړی، په خپلو زده زارو کې ګرځي، د افغانانو په وینو لاسونه سره دي. وسلام.
السلام علیکم. زه حیران پک کې اوالم او جمعه زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده. او جمعه د افغانستان د د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته. او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی، نه تعلیم شته، نه جای شته، نه کور شته، نه کلی شته، هېڅ نشته. او د دوی د کارتو موده باید نوره هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. موږ د پاکستان د پولیسو نو ډېر په عذاب یو. زه تازه له پاکستان راغلی یم. دا مې خواسته تاسو ته ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوي. نو را ډېره مننه.